السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د مخکخو خځو او نيز خبرونه ته ځانګړې شوې. قربانه زموږ همکاره ملالی بشیر ده. په دې خبرونه کې پر خځو او جنو د طالبانو پر ورستیو محدودیتونو خبرې کیږي. دا چې دغه محدودیتونه د اقتصادي پلوه د خځو پر وضعیت او ژوند څه اغیز کوي په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کیږي. میلمنی هم ورته رابلل شوي. هیله ده چې دا پروګرام واورئ. کومو لیوالتیا درلوده خپرونې ته زنګ هم وهلی شئ او خپل نظر پکې څرګندولی شئ. خو دا پروګرام د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت امنی قومندان مولوی عبدالحق ابو عمر د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن له غرمې مخکې په فیض آباد کې د امنی قومندانۍ ودانۍ ته نږدې شوې ده. ښاغلي ټکور زیاته کړه چې پر امنی قومندان سربیره د طالبانو دوه نور وسلوال هم چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. ټکور زیاتوي ماین په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و. خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې دغه موټر د چا و او آیا امنی قومندان او ورسره همکاران همدې موټر کې سپاره وو او کنه. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي د ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او یوه ښځه ټپي کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي په دې پیښه کې چې پرون یک شنبه د موساکلا ولسوالۍ په دواب کلي کې شوې یو ماشوم هلک او یوه ماشوم نجلۍ وژل شوي او یوه ښځه ژوبله شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اجانس د راپور لمخې چاودنه د هغه ماین و چې ماشومانو د باندې پیدا کړی او کورته وړی و. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې څو ورځې وړاندې هم په هلمند کې د ماین چاودنې ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب پرون یک شنبه و کسان د وروستیو حکومت ضد اعتراضونو په تړاو ونیول. په خبر کې ویل شوي په نیول شوو کسانو کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي. د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د وروستیو اعتراضونو و رهبران چې له بریتانیا سره تړاو لري د سپاهي پاسداران انقلاب د استخباراتي څانګې لخوا نیول شوي چې په هغوی کې دوه تابعیت لرونکي کسان هم شامل دي. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې دغه دوه تابعیت لرونکو کسانو هڅه کوله چې له ایران څخه ووزي. بریتانوي چارواکو ویلي هڅه کوي د دې پیښې په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي. په ایران کې د سپتمبر له نیمایي وروسته له هغې اعتراضونه پیل شوي چې یوه 22 کلنه میرمن مهسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت کولو په تور نیول شوې وه د پولیسو په توقیف کې مړه شوه. او د روسي او اوکراینی رسنیو راپورونه وایي نن سهار وختي د روسیې په انګلیس نومې هوایي اډه کې چې د اوکراین د جګړې له لومړۍ کرښې سره 200 میله فاصله لري د چاودنې غږ اورېدل شوی دی. په رسمي ډول د دې پیښې تایید تر اوسه نه دی شوی. خو په راپورونو کې ویل شوي چې لږ تر لږه 3 تنه پکې وژل شوي دي. د روسیې بیزا خبري اژانس د ځایي اوسیدونکو په حواله راپور ورکړی چې د هوایي حملې د خطر زنګ غږول شوی او د چاودنې غږ اورېدل شوی دی. د مرګ ژوبلې او احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه رسمي سرچینو څه نه دي ویلي.
مخکخې خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو مخکښ شرزي خبرونه ته شراغلاست. زملالي بشریم تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ته شنبه په ورځ په یو مکتوب کې کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو ته امر کړی چې د خپل شذنه کارکونکو کار تر بل امر پورې ودروي. په دې مکتوب کې د دې پریکړې علت د طالبانو د ګڼو نورو بندیزونو په څیر د موسسو د ښځینه کارکونکو د حجاب نه رعایت یاد سوی دی. دې پریکړې ګڼ نور پراخ برګونه هم راپارولی دي. د شنبې په ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداری ورکړ چې د طالبانو دا امر به ویجاړونکې پایلې ولري. بلینکن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل سخت اندیشمن یم چې په افغانستان کې د بشری مرستو پر رسونکو شوزو د طالبانو بندیز به د میلیونونو خلکو لپاره حیاتي او ژوند ژغورونکي مرستې له خنډ سره مخامخ کړي. د دترڅنګ ګڼ نورو نړیوالو ادارو او مشرانو دغه پریکړه ته خبرګونونه څرګند کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یک شنبه په ورځ د کارن ډیکر د همدې د یو ټویټ په بیان کې یو خبرګون وشود او وی ویل چې امریکای چارواکي باید د دوی په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ونه کړي او دا چې موسسي د طالبانو د حکومت د قوانینو او فرمانونو په رعایت مکلف دي. د طالبانو حکومت په ورستوي څو ورځو کې د شوزو د کار او تعلیم په اړه له سخت درځي ډکه پریکړه کړې دي. لومړی د شوزو پر مخ ته په هنتونونو دروازې وتړلې او بیا یې زرګونو شزي له کار منه کړې چې په غیر دولتي او بهرنیو او کورنیو موسسو کې کار کاوه. دغه پریکړې به د شوزو کورنۍ اقتصاد څومره زیانمن کړي پر دې موضوع را سره اغلی همیرا اکا خیله د افغان خویندو او میندو اتحاد له مشرانو یو اغلی رابیا یو کارکونکي چې اوس یې کار د لاسور کړي او اغلی امینه عزیزی د بشری حقوقو فعال خبري کوي. په لومړي سر کې به اغلی همیرا اکا خیله او اغلی امینه عزیزی له مش سره وصل وی او له دوی سره خبري پیلو. دوی هم دا اوس د شیبه له مش سره د تلیفون لاله وصل سوي دي. دواړو ته شرغ لاس وایم. لومړی پښتنه به اغلی اکا خیله ستاس خوکم چې د پرشوزو باندې د کاری بندیز لګولو موضوع ستاسو په نظر څومره جدي ده د اقتصاد د پلوه؟
مانه خپل سلامونه تاسو ته قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ تاسو په جریان کې یو بندیزونه او ستونزې خصوصا د یو قشر په مقابل کې ورځ تر بلې ډیریږي او د دې عواقب او د دې نتایج ډیر خراب وینم. خصوصا زموږ هغه خویندې چې په مؤسساتو کې کار کوو او دغه مؤسساتو خیریه کومکونه د هغو کورنیو سره چې هغوی حتی د وچې ډوډۍ توان هم نه لري، نو د دې له کبله فکر کوم چې کوم معلومات چې ما ته رسیدلي هغوی هم خپل کومکونه بند کړي دي، چې دا ډېر یو غټ او ستونزمن ناورین ده. حتی خطر د مرګ هم په دې کې شته، ځکه انسانان چې وږي نو هغه ده چې کوم بل هېڅ فایده او مدرک ونه لري د کومکونو په واسطه دوی خپل ژوند مختبی هغه هم پې بند. تاسو فکر وکړئ چې دا به څه رقم یو حالت وي. او بله خبر مې دا ده چې نړیوال زمونږ فایل کې زمونږ تماشا کې په یو تخبیر په یو خبرګون د ستونزه نه حل کیږي. زه فکر کوم ستونزه ډیره لویه، ډیره ستره او ډیره غټه ده. لدې نه چې موږ خبرګون وښیو یا نړیوال دوستان خبرګون وښیي، لطفا زمونږ حق باید خلک واوري. ستونزې دي، مشکلات دي، ژمی ده، په ژمي قاطي ده، په ژمي کې ولګه ده، په ژمي کې یخ ده، خلک ټول په کورونا. تاسو باور وکړئ هغه کورنۍ چې د کورنۍ 15 غړي په وظیفه او په معاشو یو خزینه کار کوي چې دغه معاش راوړ د 12 نفر حساب هغه هم په کور کې ناشته. نو د ما نظر دا چې د دینه د افغانستان په خوځو باندې کیل واچوي چې یو د طالبانو د دې مستونزو نه خلاص شي او د خوځو د حقوقو خبره او نړیوال هم نور خبرګونونه ونه کوي. تاسو وګورئ وضعیت ورځ تر بلې چیرته رسی. تاسو ما ته یو هم افغان او مسلمان مېرمن وښي چې هغه کله بیا جواب وته ده، نه په جمهوریت کې، نه په تیرو نظامو کې، نه په اوسنی نظام کې او نه به هم په راتلونکي کې وي. دا یو اسلامي ټولنه ده. حجاب باندې زه خپله پوهېږم چې اسلام ما ته څه ویلي دي. د دې ضرورت ده چې اسلام به څوک ما تطبیق ځکه چې کله د محمد کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایم او د مسلمانۍ ادا کوم، زه په دین پوهېږم چې زه باید څه رقم حجاب مراعات کړم، زه باید څه رقم د کور نه ووځم، زه د یو حلال روزي پسې وزم چې زه خپلې لس نفره کورنۍ ته معاش راوړم، نفقه راوړم، د دوی خولو کې ډوډۍ پیدا شي، په دسترخوان ډوډۍ پیدا شي، هغه هم په ما باندې ودرېږي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا وضعیت څومره خو روان ده، څومره موږ تحمل وکړو.
مننه اغلی اکا خیلی. زبیرت تاسو ترازم امینه عزیز صاحب تاسو څخه به بل پښتنه وکم. تاسو د اغلی اکا خیلی خبرې ووریدلې. دوی ویل چې شذې به حجاب نه دی راوتلې. زما پښتنه دغه ده چې ک شذې به حجاب نه وی راوتلې او شذې په خپل هر ځل زموږ سره په دیخ پرونه کې هم او د رادیو په نورو خبرونو کې هم چې موږ د هر شذې سره خبرې کړې دي چې د افغانستان له مسلمانانو څخه وی، هغه ویل دي چې دوی مخکې هم حجاب کاوه. نو طالبان بیا ولې دا خبره کوي؟ ستاسو په نظر آیا دا یو حقیقت لري که طالبان د ځانه دا خبره کوي؟
طالبان د خطو د حجاب مسله د وی بهانه په ډول باندې پر دوی د بندیزونو د لګولو لپاره استعمالوي. کنن په افغانستان کې د طالبانو نو وړاندې هم اسلام او حجاب د دوی پښتون کې هم شته او دوی ورسته به هم وي. آن د طالبانو لورګانې چې په بهرنیو هیوادونو کې په پونتونونو کې زده کړې کوي، ماسټریانې کوي، هغوی به هم دغومره حجاب نه مراتوي لکه په افغانستان کې چې ښځې او نجونې بهر د کور نه د وتلو په وخت کې حجاب استعمالوي. نو طالبان په دې ډول غواړي چې په ښځو باندې بندیزونه ولګوي د حجاب په بهانه باندې، خو د دوی هدف دا دی چې پر نړیوالو فشار راوړي او دوی په رسمیت باندې وپیژندل شي. یعنی دوی د ښځو نه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. دوی فکر کوي که پر ښځو باندې بندیزونه زیات کړي نو نړیوال به دوی یعنی نړیوال به مجبور شي چې دوی په رسمیت باندې وپیژني. نو په دې توګه دوی غواړي چې ښځې له ټولنې څخه محو کړي او په کورونو بندې کړي او خپل هدف ترلاسه کړي.
بله مننه عزیزی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اکاخیلی، دغه مرستې چې تاسو یادونه وکړه چې مرستې به پر افغانستان باندې قطع سي تر ډیره، او اوس هم تاسو ویل چې تر ډیره پورې مرستې قطع سوي دي. پرون موږ یو راپور درلودی چې د سیف د چلډرن په ګډون باندې د نارویجن یو موسسه او کیر انټرنیشنل موسسه دغه ویلي دي چې دوی پر خپل چې په افغانستان کې خپل فعالیت ودروه، خو د دې ترڅنګ نورې موسسې شای فعالې وي او هغوی بیا هم فنډونه ولري د خلکو د پاره تر رسولو په خاطر، خو څوک نه وي چې ور ورسوي. لکه تاسو چې وویل چې ښځې هغه اولینې کومک کوونکې وي چې کورو ته دننه ننوتلی سوای، د خلکو سره خبرې کولی سوای، خو یو پردی نارینه په افغان ټولنه کې و کور ته دننه نسي ور ننوتلی چې وګوري چې آیا رښتیا هغوی مستحق دي که نه د مرستو دپاره. نو دغه پروسه څومره ټکنۍ کېدلی سي؟ او بله خبره دا چې دغه مرستې به څوک رسوي؟ آیا دا موسسې به مجبوره وي چې بیا طالبانو ته دا مرستې په لاس ورکړي چې هغوی په خپل واک کې واخلي؟
په لومړي قدم کې خو دا یو ستر او غټ ناورین ده، ځکه جمع ده او په ژمي کې موږ تاسو پوهیږو چې بېوزله کورنۍ اوس خو ټول بېوزله دي، ځکه چې په هیڅ کور کې داسې کس نشته چې هغه کار وکړي، هغه معاش راوړي او خپلې کورنۍ ته نفقه او حلاله روزي پیدا کړي. یعنی بای او غریب ټول په یو رجیس کې راغلي. دومره خبر دا ده چې که ښځینه د دغه مؤسساتو نه حذف کړي، لکه څنګه چې څه ویلي، هغه کوم یو دوه درې چې د ګوتو په شمار پاتې، هغه هم هغوی باندې هم دغه سلسله او مرحله راځي. ځکه په تېر کې موږ تاسو لیدل چې بهتري نه ته راغلې، بلکې ورځ تر بلې ستونزې بندیزونه او قیدات ډېرېږي. نو که چېرته دغه خویندې په کور کښېني او دغه کومکونه ونشي رسولی، د دې جواب باید اوسنی نظام ووایي چې دا کومکونه څوک تقسیموي، څنګه یې تقسیموي. که دا خبر دوی خپل جواب کې دا به بهتره وي. په دې خاطر زه نه پوهېږم چې کله ښځینه په هغه ځایونو کې چې ورته اشدي ضرورت ده، باید ښځینه د ښځینه وکار وکړي. ښځینه مثلا یوې کورنۍ ته ننوتلی شي، اجازه لري، مګر نارینه نه شي ننوتلی. دا مسؤلیت څوک په غاړه اخلي؟ که دا اوسنی نظام په غاړه اخلي، بیا دوی د چا محرم دي؟ دوی چا ته محرم دي؟ دا جواب باید دوی خپله ووایي. نو وضعیت ورځ تر بلې خراب ده. خلک د ستونزو قاطع د ولګې سره مخ دي. زه د دې عواقب ډېر خطرناکه وینم. موږ کېدای شي چې یو قاطع له مخې نه، د یو د ولګې له مخې نه، موږ یو زیات قشر مسلمانان انسانان د لاسه ورکړو.
بله ډیره مننه آغلی عزیزی. اوس چې ښځې دومره په پراخه کچه باندې خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر کورو باندې کښېني، دغه ښځو یعنی د سات تیری دپاره چې خپل سات تیر کې کار نه کوه، بلکې د دې دپاره یې کار کوه چې یو نفقه وګټي، د خپلې کورنۍ سره په مالي لحاظ مرسته وکړي، اوس چې دغه د دوی سره دغه مرسته ودرېږي او دغه معاش ور باندې ودرېږي، د اقتصاد د لحاظه د کورنیو غربت او بېوزلي څومره د بیرې او د اندېښنې وړ ده ستاسو په نظر؟
دغه موسسات چې ښځو کار کول مرستندویه موسسات، یعنی یوازې دوی نورو کورنیو ته مرستې نه رسولې، بلکې دوی کې چې کومو نجونو او ښځو کار کوو، دوی خپل هم د خپلې کورنۍ لپاره یوه تکیه گا وه. ځکه اکثره نجونې او ښځې د خپلو کورنیو لپاره سرپرستانو په توګه کار کوو، دوی یوازنې ګټیالۍ وي، نو په دې توګه کچېرې دوی په کورونو باندې کېنول سي، له دندو منع سي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګورۍ ته شامل سي چې اوس مهال ډېر زیات لومړنیو خوراکي موادو ته اړتیا لري.
آغلی عزیزی که بله مهرباني ستاسو ژغ راځي.
یعنی د بیوزلۍ کچه چې د پخوا په پرتله څومره وه، دوه برابره به نوره هم زیاته شي.
تاسو یادونه وکړه چې دغه ښځې د سرپرستانو په توګه دوی کار کاوه، که داسې وانګیرو چې حتی یو ښځه ودغه ته هیڅ اړتیا نه لري چې د خپلې کورنۍ سره د مالي مرسته وکړي او دغه خپل حق ګڼي چې باید دا ولاړه سي او کار وکړي، دغه موضوع څومره جدي ده؟ یعنی د یو انسان څخه د هغه د کار کولو حق اخیستل په افغان ټولنه کې آیا ستاسو په نظر باندې مهم ورته کتل کیږي که نه؟
دا مهمه موضوع ده چې باید له یو چا څخه دغه انساني حق چې د کار حق دی وانه اخیستل شي، خو متاسفانه خپل طالبان په دې باندې نه پوهیږي چې د ښځو حقونه څه دي، دوی ته باید څه ډول حقوق ورکړل شي. نو ځکه دوی حتی په هغه لومړنیو حقوقو باندې چې د نجونو د زده کړو د حقوق دي فرض برخه ده له پامه غورځوي، نو هغه انساني حق چې ښځه باید کار وکړي خپل ژوند مخته یوسي په هغه به دوی څه ډول پوسي.
اغلی اکا خیلی ستاسو څخه به پوښتنه وکم چې اغلی عزیزی ویل چې طالبان د ښځو په حقونو باندې پوه نه دي، خو طالبان وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي. تاسو د طالبانو له خبرې سره موافق یاست چې آیا رښتیا دوی د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي؟
نه، سل په سلو کې، په دې خاطر چې اولین حق د ښځو د اوناسو د طبقې دا ده چې پاک خدای قرآن شریف دا ویلي چې تعلیم په ښځه او په نارینه فرض ده. دا څه رقم اسلام ده، دا څه رقم قرآن او شریعت ده چې دوی وایي چې د تحصیل او د زده کړې له حق نه محرومي. دا کوم دین ده؟ هغه دین چې زه پېژنم خو په هغه کې خو ویل شوي دي چې باید نارینه او ښځینه دواړه درس تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، دینی علوم او نور عصري علوم باید ووایي. دا حق موږ ته قرآن راکړي، دا حق چې له موږ نه اخیستل کیږي، د دې جواب باید دوی وایي. زه خو زما نظر دا ده چې نه باید موږ د دین نه، د اسلام نه، د شریعت نه، د خپلو سیاسي اهدافو لپاره استفاده وکړو، خپل دین او شریعت او کلتور د سیاسي اهدافو قرباني کړو. زه فکر کوم د دې عواقب خراب دي او دا به په تاریخ کې په ټول خط ولیکل شي چې د ټول نړۍ افغانستان ته متوجه ده چې یو قشر چې یو ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي. تاسو باور وکړئ دا اوس زموږ خویندې چې ماستر دي، لیسانس دي، دکترا دي، په کور ناستې دي، او اوسنی وضعیت تاسو وګورئ چې دا رقم خلک راغلي په وظایفو باندې دي چې تر دولسمې مکتب لري. تاسو خپله قضاوت وکړئ دا کوم شریعت دی، دا کوم اصول دي، دا کوم قانون دي. شریعت خو چې زده کړه وکړه، تعلیم وکړه، نو دا خو سوء استفاده ده زما په نظر. او په افغانستان کې تر اوسه پورې هیڅوک دا نه سي ویلی بغیر د اوسني نظام نه چې ښځه بې حجابه وتي. زه دا جدن دا موضوع تقبی کوم، هیڅکله دا نه دي سي او نه به وسي، ځکه موږ یو مسلمان افغاني ټولنه یو.
مننه اغلی اکا خیلی. اغلی عزیزی، زه به تاسو ته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انلینا بربوک د بیان یو برخه ووایم. دوی پر ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې موږ به دا ونه منو چې طالبان دي د ښځو ضد تګلارو په خاطر له بشري مرستو یوه لوبه جوړه کړي. دوی نیمایي نفوس له بل اساسي حق څخه بې برخې کوي، د بشر دوستانه اصولو څخه سرغړونه کوي او د خلکو حیاتي اړتیاوې په خطر کې اچوي. خزما پښتنه دغه د چې په داسې حال کې چې طالبانو ویلي دي چې دوی په افغانستان کې خپل نظام جوړ کړی دی او حکومت د دوی دی او دوی د خلکو د ملت لپاره غواړي چې اسانتیاوي رامنځته کړي او د خلکو ژوند اسانه سي او هغوی ته ژوند ښه کړي، ولې داسې پریکړه کیږي چې د خلکو ژوند نور هم په خطر کې اچوي؟ لکه تاسو چې واورېدل چې دغه خلکو او همداراز نور افغانانو چې موږ سره خبرې کړې دي، دوی ویلي دي چې ژوند یې په خطر کې لویږي له دا ډول پریکړو سره.
اصل کې طالبانو ته د ملي ګټو څخه خپل شخصي ګټي ډېر زیات مهم دي، ځکه دوی د خپل سیاسي اهداف د ترلاسه کولو لپاره دغه کارونه کوي، څو د نړیوال غوسه راپورته کړي. بل دا چې نړیوال هم یوازې په اعلامي او غندنو باندې خپل مسؤلیت پوره کوي، یعنی له مسؤلیت تېښته کوي، ځکه یوازې په غندنو او اعلامي ورکولو باندې نه کیږي چې د افغانستان ستونزې حل شي. دوی باید د طالبانو پر وړاندې یو جدي اقدام وکړي او تر څو په افغانستان کې ټولو طبقو ته خپل حقوق ورکړل شي.
غلی اکاخیل استاست خبره، غلی عزیزی د خبرو په اړه باندې په همدغه تړاو به پښتنه وکم چې دوی ویل پر طالبانو باید فشار راوستل سي. دغه خبره موږ ډیر کړه د پښتنه هم ډیر ځلې ما مطرح کړه چې پر طالبانو باندې نړیوال څه ډول فشار راوستلای سي.
د دوه په توافق نامه کې اسلامي امارات نه او امریکا نه دریم کس پکې نو زه مونږ نه پوهېږو چې پردې تر شا څه جریان لري. که هر څه جریان لري، د دې مسؤلیت په امریکا باندې راځي او دوی باید دا ستونزه حل کړي. هر په هر شکل چې کېږي د ستونزې لپاره لاره د حل پیدا کړي، او نور د ذاتي د افغان ولس او خصوصا ښځینه طبقه او دغه طبقه چې محرومه ده تل د جنګونو په دې 40-50 کلو شرایط جنګي کې په افغانستان کې متضرره دي، او د ټولو نه زیات ضرر او تاوان ښځو ته رسېدلی. او اوس هم بیا ښځې قرباني دي د دغه اوسني نظام له کبله. نو لطفا نړیوال ته هم چې تاسو په یو تعقیب کولو او په دې غندنو باندې دا ستونزه نه حل کېږي. په هر شکل چې کېږي دوی ځانونه دوستان ګڼي، باید حداقل د بشر دوستۍ له مخې دا ستونزه باید حل شي او دوی ته یو لاره د حل پیدا شي.
اغلی عزیزی، مخکې دغه انتقاد کېده چې یوازې غربي هیوادونه پر طالبانو باندې انتقاد کوي، خو د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی هم د شودو د کار په اړه د طالبانو بندیز د سختي اندیشنې وربللې دي. د دغه سازمان سرمنشي حسین ابراهیم توها پر طالب چارواکو ژغ وکړ چې خپل پریکړه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې اړینې بشري مرستې خلکو ته ورسوي. ستاسو په نظر آیا دا به کوم تاثیر وکړي پر طالبانو باندې چې مسلمان هیوادونه لاس یو کړي او د طالبانو څخه دا غوښتنه وکړي، یا ور باندې په یو ډول باندې فشار راولي، ځکه چې هغوی کېداس چې د دین د نگاه څخه د دوی سرکښینی او د لایلو سره وایي؟
د غربي هیوادونو خبرې او غوښتنې دومره تاثیر نه لري لکه څومره چې د اسلامي هیوادونو غوښتنې او خبرې پر طالبانو باندې اغیز کولای شي. دا چې اوس د ښځو د زده کړو او کار مسلې ته د اسلامي همکاري سازمان یا اسلامي هیوادونو راودنګل، نو دوی باید اوس د طالبانو باندې طالبانو سره خبرې وکړي، پر دې فشار راوړي. زما په اند که چیرې اسلامي هیوادونه په خپله یو ناست وکړي د طالبانو سره لنیز نو وګوري او پر دغه مسایل ورسره وغږیږي، ورسره مطرح کی، نو کېدای شي چې اغیز ولري. خدا سي لري اعلامي ورکول او غوښتنې ترې کول دا هم د پخوا په تیر باندې کوم اغیز نشي کولای.
مننه عزیزي صاحب. که خیلی صاحب تاسو ووریدل چې دوی وویل وای د غربي هیوادونو غوښتنې دومره تاثیر کېدای شي ونه کې پر طالبانو باندې، خو که موږ تاسو وګورو تر ډیره بشري مرستې چې افغانستان ته روانې دي او اوس مهال هلته خلکو ته رسیږي، همدغه لویدیځ هیوادونه یې ورکوي او افغانستان ته تر ډیره پورې په هغه کې د امریکا برخه بیخي ډیره ده. اوس هم دغه د بشري مرستو لړۍ چې دوام لري دا د همدغو هیوادونو دي. نو آیا ستاسو په نظر د بشري مرستو برخه څنګه کېدای سي اوس چې په خپل طالبان ور باندې فشار راوستي او شدي د بشري مرستو رسونکو موسسو څخه منې کړې د کار څخه؟ ستاسو په نظر آیا کوم بل تګلارستا یا کوم بل حل لري؟
زه فکر کوم چې اوسنۍ نظام د اقتصاد له نظره په صفر کې روان ده. دوی نسی کولای خلکو ته کار ورکړي، دوی نسی کولای خلکو ته ډوډۍ ورکړي، دوی نسی کولای عاید او مدرکو درآمد ولري. او کوم بهرني هیوادونه چې د بشر دوستۍ لمخه د افغانستان سره، چون افغانستان یو ضعیف اقتصاد لري، یو غریب ملک ده، کومک وړي امرستې وړي هغه هم بندې سي. نو ما مخکې هم ویلې چې دا به ستر ناورین وي او خلک د ولګي او قاطع سره مخ دي. دا یو فاجعه ده، دا یو غټه ستونزه ده، او د اسلامي هیوادونه مې هم غوښتنه ده چې دوی ولې داسې خاموشه ناستې؟ آیا هیڅ د مسلمانۍ دوی نه لري؟ آیا دوی د مسلمانانو په ستونزه نه پوهېږي چې دلته یو مملکت چې مسلمان ده او افغانستان رومیږي؟ راځئ چې په دغه بد حالت کې، په دغه سخت حالت کې موږ دوی سره مرسته او همکاري وکړو. زه فکر کوم چې اسلامي هیوادونه دی ضعیفه توجه کوي، هیڅ پام نه ده، یا هم که دا بې تفاوته ده ورته، او دلته مسلمانان انسانان په ډېر فقر، بدبختي، ولږه، تنده، سخت ژمي سره مخ دي. نو هیله مې دا ده چې نړیوال، که مسلمان ده که مسلمان نه ده، که غیر مسلمان احساس بشر دوستی له مخې، او که مسلمانان، موږ هیڅ د مسلمانۍ او هیڅ د خوروالۍ ورورولۍ لرو. لطفا باید د ستونزې ته توجه وکړي، همکاري وکړي، په هر شکل چې کېږي جلسې وکړي، کینی قناعت ورکړي او بل ته. زه فکر کوم چې دغه هیڅ د مسلمانۍ په مسلمانو هېوادو کې مل ده. که چېرته ژوندی وایي، دوی به حداقل دغونه یو زړسوی او احساس ورسره وایي چې دغلته یو ملک په نامه د افغانستان چې مسلمان ده، باید ورته لاس د مرستې ورکړو، او د دوی سره باید د ستونزو په حال کې همکاري وکړو.
مننه عزیزی صاحب، تاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن د ناروې د مهاجرت شورا NRC او پاملرنې کیر په یوه ګډه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز له امله یې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. تاسو څه ګڼئ چې آیا دا خطر سته چې نورې موسسې هم همدا ډول یو پریکړه وکړي او په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي؟
دغه مؤسساتو په بشپړ ډول باندې د فعالیتونو د بندولو خبر ورکړ، خو د دې په څنګ کې ځینې هغه مؤسساتو چې خبرې نه دی ورکړې د دوی فعالیتونه ځنډیدلې دي. اوس مهال هم په افغانستان کې ځینې هغه مؤسساتو چې په رسمي ډول د خپل فعالیتونو د بندیدو خبر نه دی ورکړې، فعالیتونه ځنډیدلې دي او د فاتیر رخصت دي. نو کچېرې دغه محدودیتونه او بندیزونه په همدې ډول باندې دوام وکړي، لدی وروسته به ځینې نور مؤسسات، ځینې نور دارې هم په افغانستان کې کار کول ته زړه خې نکړي او رب نشي دلته.
بله، او دغه پریکړه چې طالبانو کړې ده، اکا خیلی صاحب ستاسو څخه پوښتنه ده، دغه دوی نور هم څومره منځوي کوي، څومره دوی هغه خوا ته بیایي چې نړۍ یې په رسمیت ونه پیژني؟
زه فکر کوم دا اصل په سره کې د دوی په ضرر ده. زما په نظر دا سم سیاست نه ده، ځکه هر څومره چې دوی د زبنا او د تارقم کارونه دوی استفاده کوي چې یو مهم قشر چې د ټولنې نیمایي نفوس تشکیلوي دوی محرومه کړي، دا هیڅ لاره د حل نه ده. دوی کېدای شي د نورو ناستو، جلسو یا خبر لارې وکولی شي یو لاره د حل پیدا کړي. دا خو داسې معنا لري لکه موږ چې خپله تیشه واهو، که زموږ خویندې کار ونه کړي، د هغوی په خپلې کورنۍ کې لکه مخکې چې خور ویلې، کور ته یې ماش راوړ، د کور نور غړي په هغه ساتل، د یو ماش په راوړلو سره، او دغه کومکونه چې نورو کورنیو ته رسېدلې هغوی ته هم د ولږې نه نجات ورکول کېده. خو دا ټول هر څه مخ په خرابۍ روان دي، او زه فکر کوم دا سم سیاست نه ده. د دې نتیجه برعکس ده، عواقب یې، نتیجه یې ډېره خرابه ده. که دوی په خپل سیاست کې تغییر راولي، د بدیل لارې پیدا کړي، نورو جلسو، تفاهم له لارې، د ملاقاتو او د ناستو له لارې کولای شي چې دوی بله لار پیدا کړي تر څو دوی خپلو اهدافو ته ورسیږي، او دغه ستونزه چې فعلاً ورسره زموږ خویندې لاس او ګریوان دي، چې دا واقعاً یو سخت وضعیت ده، خراب وضعیت ده. د تحصیل داسې یوه سلسله ده، موږ تاسو پوهیږو چې د درس سلسله یو دم چې سړی د لاس نه لاړه، دا ډېره ستونزه ستونزمنه ده، ډېر مشکل ده چې بېرته بیا هغه مغز بېرته فعاله شي، بیا بېرته درس او زده کړې ته سړی مخه کړي، چې دوی کې وخت ضایع کېږي، وخت لازم دي، بل فقر ورځ تر بلې ډېرېږي. نو د دې عواقب سم نه دي، او زما په نظر دا سم سیاست هم نه ده.
آغلی عزیزی، ستاسو څخه مې دا پوښتنه ده چې تاسو ولیدل چې ښځو اعتراضونه وکړل، دوی سړکونو ته راووتلې، خو د طالبانو له ځپنې سره مخامخ شوې. افغان نارینه هم په ځینو مواردو کې راووتل د هغه پریکړې پر ضد باندې چې طالبانو د نجونو پر مخ باندې پوهنتونونه وتړل. او بیا دوی هغه نارینه اعتراض کوونکې هم په ځینو مواردو کې وځپل او وهلو ټکولو او د نیولو ویډیوګانې پر ټولنیزو شبکو باندې هم خبرې شوې. ستاسو په نظر افغان نارینه ولې په پراخه توګه باندې اعتراض نه کوي د دا ډول پریکړو پر ضد؟ آیا دوی د دوی روحیه مړه سوې ده او که پر خپل امنیت باندې بیریږي، پر خپل سر بیریږي؟ ستاسو په نظر څه لامل کېدای شي؟
یو خو په افغانستان کې 40 کلنې جګړې خلک دغه ډول پیښو او کارونو پر وړاندې بېخي بې حوصلې کړي دي چې راپورته شي. بل دا چې دوی رښتیا هم په خپل سر باندې ډارېږي، د خپل امنیت لپاره داسې اقدام نه کوي د طالبانو پر وړاندې، ځکه د طالبانو هره خبره د ټوپک په ژبه باندې ده. نو دوی په خپل امنیت باندې ډارېږي او په دې ډارېږي که چیرې دوی خدای مکه د طالبانو لخوا ورته زیان ورسیږي او یا دوی سبا نه وي، دوی کورنۍ به بیا څوک ساتي؟ نو دوی اصل کې په خپل ځان او په خپل کورنۍ باندې ډارېږي او د طالبانو د دغه ډول دیکتاتورانه چلند نه ډارېږي چې دوی به بیا خدای مکه سبا نه وسی.
آغلی اکا خیلی ستاس خبه پا دی با برخه که پشتنه وکم چه طالبانو ویلی ده چه د موسیسو کارکوون کو ایجاهی اغسی هجاب نمراتا ولکه چنگه چه دوی ورته ویلی دی او شدو تا سمت تشریس هم نده سوی چه هغه هجاب چه طالبان یه غواری ده چه مانا لری، ځکه چه هر دول هجاب چه شدو وکی دوی وی ده هغسی هجاب نده لکه مر چه غوارو. نو ستاس پا نظر اصلی لامل یه ده څه پیغام رسول غواړي؟ دا خو دوی وایي چې د حجاب په خاطر باندې مشدزي راوګرځولې منه مکړې د کار څخه. ستاسو په نظر څه لامل یو؟
لامل همدا و چې فقط دوی غواړي چې سیاسي استفاده وکړي، لکه مخکې چې خور ویلې غواړي چې یعنی نړیوال دوی په رسمیت وپیژني. ما د مخکې مویل چې دا لار نه ده، دا لار نه ده او هیڅ کله زموږ مسلمانې او افغانې خويندې به حجاب نه دی وتی. کدوی غواړي چې دا خپل د افغانستان مسلمانو خلکو ته او نړیوال ته دا ثابت کړي، اوس خو کم دی د تلویزیونونو د مطبوعات دی، لطفا د دوی یو دوه درې تصویر واچي چې دغه خور په دغه حجاب سره لسته پښې لسته دي، غاړه لسته ده، لستونې لسته دا د تلویزیون ته واچي چې بیا خلک پوه شي چې وو دوی حق به جانب دي، دوی رښتیا وایي. واقعا چې همداسې ټولنه ده چې نوم یې د اسلام ده مګر اسلام پکې نه تطبیقیږي، مګر دا ټولې سوء استفادې دي، دا ټولې سیاسي اهداف دي. دې تر شا هیڅ کله په افغانستان کې دا نه دي شوي، نه به وشي او نه به په راتلونکي کې دا تکرار شي. مسلمانان خویندې زموږ همیشه په حجاب کې دي، ټیکرۍ په سر ده. کوم حجاب چې دوی تعریفوي هغه حجاب خو شریعت ویلی، دین ویلی، هغه مراتیږي. که کمبل نه وای حجاب دوی راویستلی، نو زه په هغې باندې نه پوهېږم. شریعت خو کوم حجاب چې ویلی ده، کوم حجاب چې په دین کې راغلی، هغه مراد سوی ده. نو دا صرف یو سوء استفاده ده زما په نظر.
مننه عزیزی صاحب. ستاسو په نظر افغان فعالان څه کولای سي په دې برخه کې؟ د دوی یو ځای راټولېدل انسجام څومره ورته اړتیا ده په نن ورځ افغانستان کې او په داسې حالاتو کې چې ښځې وایي چې دوی تر بل ډیرو وختونو تر ډیرو کلونو اخوا پرتله ډیرې ځپل سوي دي؟ ستاسو په نظر افغان فعالان څه کولای سي؟
په اوس وخت کې چې د ښځو لپاره حقونه غوښتلی سي، هغه یوازې خپله ښځې دي او په دې برخه کې بیا د فعالانو اوسېدلو ته ډېره زیاته اړتیا ده. نو که چیرې دوی په خپله خو یو خبره دام ده چې فعالان څومره غواړي خپل حق لپاره غږ پورته کړي، هغه قانوني لارو چارو څخه کار واخلي، طالبان دوی ځپي په بار بار باندې د دوی مخه نیسي. نو اړین نسخه به دای چې کوم ښځینه فعالان چې په بهر هیوادونو کې دي، هغوی باید هغلته د ښځو د حقونو د پاره غږ پورته کړي او هلته د ځینو سفارتونو سره د نړیوالو سره وغږیږي. تو پر طالبانو باندې بیا هم فشار راوړي چې ولې د ښځو سره دغسې چلند کوي او د دوی حقونه ورڅخه اخیستل کیږي. نو یوازینۍ لار به همدای بل دا چې په اوس وخت کې چې د ښځینه او د کار بندیز مسله ده او د نجونو د لوړو زده کړو مسله ده، بهرني هیوادونه باید په دې برخه کې د ښځو سره مرسته وکړي. تو د نجونو لپاره آنلاین توګه د درسونو ورکول لړۍ شروع کړې. همدارنګ خدینه او ته د انلاین دندو په پیدا کولو او ورکولو کې مرسته وکړي، نو په دې توګه بیا کېدل شي چې د اوسنۍ بحران مخنیوي څنګه څه وشي.
مننه اغلی اکا خیلی تاسی واردل چه عزیزی اغلی عزیزی دینی مراندیزون درلو دل چه شدی چه کولای سی چنگ یو بل تلاسور کولای سی او چنگ یو بل راپورت کولای سی پا داسی حالاتو که لکنن سبا چی رواندی استاسی پام یو لیک تر علوم چه ده افغانستان ده ننو بحر یوی دلی ده شدو تردینم لاندی چه طول یو بل سر لا پیاوری تردغ سر لیک لاندی یو لیک ژلې دې د نړیوالو سازمانونو ته او سیاسي مشرانو ته او دا پرانستي لیکونه دي. دوی په دغه لیکونو کې غوښتنه کړې ده چې ټول د ملګرو ملتونو امنیت شورا او افغان سیاسي مشران د اسلامي همکاري سازمان او د طالبانو حکومت چارواکي باید د افغان شوزو ژغ واوري د دوی سره کښینی او د دوی غوښتنې ومني او وایوري. ستاسو په نظر دغه د طالبانو چارواکو په اړه باندې به پښتنه درڅخه وکړم چې دا ډول لیکونه څومره اغیز کولای سي؟ آیا رښتیا طالبان به یا د دوی چارواکي به دغه شوزو ته ځواب ووایي کنه؟
په هیڅ صورت نه غوښته چې وایوري او نه سترګې ستې ویني. زه به هیڅ تضمین او اطمینان درکوم چې په دې حق له اوسنۍ نظام هیڅ نه اوري، هیڅ نه ویني. هغه څه چې زه یې غواړي هغه کوي. او بل مهمه خبر دا ده، په هغه ټولنه کې چې د بیان ازادي نه وي، په هغه ټولنه کې چې څوک مظاهره نشي کوي، په هغه ټولنه کې چې د هر یو کیلومتر په سړک په خوا کې محافظ د سلاسره ولاړي، په هغه ټولنه کې چې خلک ترور کیږي، مرموز انسانان مرموز مړ کیږي، هلته به څوک غږ پورته کړي؟ او چې غږ هم پورته کړي، څوک دي چې وایي وري؟ آیا دلته څوک څه چې وایي وري کوم عملي اقدام وکړي، یا مثلا هغه هغوی اعتراضو ته یا خبرو ته یا غوښتنو ته یا پیشنهادونو ته لبیک وایي؟ څوک دي؟ تاسو خپله وایي. آیا په دغه یو کال یا د یو کال نه اضافه وخت کې چې دا نظام راغلی، د ښځو په برخه کې کوم سهولات، کوم بدلون، کوم مثبت بدلون، کوم مثبت ګام اخیستل شوی ده؟ په هیڅ صورت نه اعتراض نتیجه ورکوي، نه لیکونه نتیجه ورکوي. هی زه بیخي د دې خبرې تضمین کوم چې دلته څوک نشته چې د ښځو غږ واوري.
مننه اغلی اکا خیلی. اوریدونکو اوس هم زموږ د خبرونی دریمه میلمنه اغلی رابیه له موږ سره د تلیفون لارې وصل شوی ده. تاسو ته شرغلاست وایم اغلی رابیه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. او مننه. زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې تاسو په افغانستان کې یو داس کار کوونکی یاست چې خپل کار مو له لاسه ورکړی دی. تاسو که په دې برخه کې موږ ته وایست چې ستاسو ژوند څنګه روان دی او دغه ستاسو پر اقتصادي دغه پریکړې چې شدي باید کار لکاره مناسي ستاسو پر ژوند باندې څومره تاثیر کړی دی د اقتصادي لحاظه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو له طریقه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم او مننه کوم چې په داسې یو سخت حالت کې تاسو موږ ته هم وخت راکړو چې ترڅو تاسو له طریقه خپل غږ اوچات کړو. که څه هم ځای شاید ونه نیسي، خو بیا هم زموږ غږ به بالاخره تر مقاماتو ورسیږي. خدای مهربان دی ترڅو دوی هم اړین ګامونه پورته کړي. دا خو ډېره واضح خبر ده چې که چېرته یو څوک خپل دنده له لاسه ورکوي، یعنی مخکې دینه چې ووایم چې خپل دنده له لاسه ورکوي څه اغېز لري، اوا باید دا ووایم چې یو څوک چې یو مقام ته رسیږي بلاخره یو دنده راسته راوړي، نو دا دومره اسانه موضوع نه ده. انسان د هغه عمر یا هغه سن شروع نه را پدې خوا چې دوی ښه او بد پیژني، نو دا کوشش کوي چې بلاخره تعلیم ترلاسه کړي. یعنی دا چې بلاخره مکتبونه په ستونزو مشکلاتو سره لوستل کېږي، اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې، دا چې په افغانستان کې څه ډول شرایط دي، دا ټولو ته واضح ده. خو بلاخره یو څوک کولای شي چې دا ټول ستونزې شاته کې او خوندي څخه فارغ شي، پانتون څخه، او بلاخره یو دنده لاسته راوړي او په دې هیله وي چې د دې دندې څخه په استفاده سره هم خپل هیواد ته کومک وکړي، خپل هیواد ترقی کې ونډه واخلي، او هم خپل ځان سره مرسته وکړي او خپلې کورنۍ سره د اقتصاد لپاره مرسته وکړي. نو ډیر ستونزې ګالي او بل اخره بیا یو مقام ته رسیدي او داسې چې مقام ته ورسیږي داسې ستونزې سره سره او د هیلو سره بل اخره خپل دندې ته وظیفې ادامه ورکوي خو بیا بل اخره داسې په اسانۍ سره دندې ته اخیستل کیږي نو دا ډیرې ناوړې اغیزې لري. یعنی نه یوازې دا چې د دوی په اقتصاد کې د دوی د کورنۍ په اقتصاد کې او په ټولنه کې منفي اغیزې درلودلی شي، دا د دوی په ذهني په رواني برخه کې هم منفي اغیزې درلودلی شي. نو زه هم دا اوس فکر کوم چې اوناس طبقه متاسفانه په افغانستان کې یو ځل بیا هم د تیر په څیر چې کله به نجونې ژوندۍ ښخول کېدې هماغسې یوه ضربه بیا ورکړه شوه خو په یوه مختلفه یا متفاوته شیوه باندې. مشکلات ډېر دي، حتی بیانول یې یو لوی زړه غواړي. نو سخته ورځ راغلي ده په ټولو باندې، خدای دې وکړي دا سخته ورځ ټول ته اسانه شي. دندې له لاسه ورکول نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې نور هم ډېروي، بلکې هېواد یو داسې بحران طرف ته بیايي چې بیا به د تورې کاندې څخه د دوی راایستل ډېر ستونزمن وي. وایي که نه چې یو څه چې ابادوي یا جوړوي یو عمر وخت لګېږي، خو که چېرته بیا ورانوي د هغه دپاره یوه دقه یا یو ساعت هم کفایت کوي. نو دا کلونه زحمت چې ایستل شوي دي، دا کلونه زحمتو په پایله کې چې کوم لاسته راوړنې لاسته راغلي دي، په دومره اسانۍ سره دوی له منځه یوړل ټولو ته. ټولو دا هیله وه چې بالاخره کوشش به کېږي، کوم دوی په وار وار دا ویل چې مونږ کولی شو زمینه مساعده کړو د ښځو لپاره او زمینه به مساعدېږي. مونږ دې ته په تمه وو چې شاید دوی صحیح ده، دا به تر یو حده ومنو چې چون یو حکومت رنګ شوی بل حکومت راغلی دی، دوی وخت ته ضرورت لري. مونږ په دې تمه وو چې بالاخره دوی په دې کار شروع کړی دی، ویل به وادې به ورکول چې مونږ مکتبونو دروازې خلاصو، اما برعکس نه یوازې دا چې مکتبونو دروازې خلاصې نه شوې، پوهنتونونه هم وتړل شو، مؤسسات هم وتړل شو، ټول مکمل اوناس که هغه په دولتي سکتورونو کې کار کوه که په خصوصي سکتورونو کې ټولې په کور کېنول. یو ده ولې څه موضوع ده، او د دې په ځای چې دوی د خپلې پتمنو خویندو او لونو عزت وساتي، دوی وایي مونږ عزت ساتلی دی. نو مونږ څنګه ووایو چې دا عزت ساتل شوی دی؟ تاسو په دې افغانستان په پتمنو ښځو باندې تهمت لګوي او خپلې کړنو ته توجه ورکوي، د خپلو کړنو توجه ورکولو لپاره په پتمنو ښځو باندې تاسو داسې تهمت لګوي چې مونږ څه په کور کېنولې چې منکرات وو. د څه شي منکرات؟ یا داسې تهمتونه ولګول شول چې دوی غیر اسلامي یا حجابي نه مراته وو. څنګه نه مراتېدو؟ خو دا د مونږ تاسو شاهدانو ټول مونږ لیدل. اول د پوهنتون محصلان څومره پاک صفا حجاب اغوسته او راتله خپل درس ته تحصیل ته ادامه ورکوو، ولې په کور کېنول شوې؟ ولې دومره تهمت ولګول شي په دې خویندو باندې؟ هغه هم په نړیواله کچه ته خپل خویندې خپل اولادونه بدناموي. څه شي دپاره؟ د دې دپاره چې د خپل کار ته توجه ورکړل شي. دا ډیره غلطه خبره ده. دا به داسې یو ضربه ورکړي افغانستان راتلونکي نسل ته، او دوی به داسې یو میراث متاسفانه افغانستان نسل ته پرېږدي چې هغه به نسل په ډېرو کلکو او په منفي ټکو غاندي، او نړۍ به هم په منفي ټکو غاندي، او خدای مکړه افغانستان به په نسلونو نسلونو د دې جبران ورکوي او د دې خسارات به زغمي.
مننه اغلی رابیه، زبیر ته تاسو ترځم. اغلی عزیزی، تاسو د زموږ د ملمنی اغلی رابیه خبرې واوریدلې. دوی وویل چې طالبان خپل کړنو ته د توجیه په خاطر باندې پر پټمنو افغان شذو تهمت پوری کوي، او زه غواړم چې تاسو پام د ذبیح الله مجاهد هغه خبرې تر واړوم. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه باندې د نړیوالو انتقادونو ته په خبرګون کې لیکل دي چې دا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. همدغه انتقادونه افغانان هم کوي. اغلی عزیزی، ستاسو خزما پښتنه دغه ده چې آیا د افغانانو انتقادونه هیڅ معنا نه لري، او آیا د افغانانو غشتنی معنا نه لري، یوازې د نړیوالو انتقاد د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بلل کیږي؟ او بل دا چې د طالبانو حکومت یو منتخب حکومت نه دی او دوی افغانستان ته ننوتل دي. دوی دغه لاک وخت تر لاسه کړی دی په خپل باندې او یو داسې وضعیت رامسته سو چې جمهوریت سقوط وکړ او دغه په نتیجه کې دوی راغلل. نو آیا دا یوازې د طالبانو په کړنو کې د لاسوهنې په معنا نه ده؟ ستاسو په نظر ولې دوی ټول افغانستان یادوي په داسې حال کې چې د افغانستان د ټولو خلکو د ملت او د افغانانو د ټولو افغانانو غوښتنې دوی هیڅ مننه نه اوري؟
لکه څنګه چې تاسو وویل دوی منتخب حکومت نه ده او راغلي دي، بالکل دوی په زور راغلي دي. کچیرې دا دوی غوښتل چې منتخب حکومت ولري او د افغانستان خلکو دوی ته ارزښت درلوده، د دوی غوښتنه ورته ارزښت درلوده، خو دوی به د افغانستان د خلکو په خوښه باندې حکومت رامنځته کړی وای. دوی به ټاکنې کړي وي، د افغانستان د خلکو په خوښه باندې به د دوی یو منتخب حکومت رامنځته شوی وای. دوی ته د افغانستان د خلکو غوښتنې او نیوکې هیڅ ارزښت نه لري او نه پیغوا ګروي. که چیرې دوی ته افغانانو ارزښت درلودو، خول به د دوی غوښتنې پوره کړې وي. نو د دې ترڅنګ چې غوښتنې ورته ارزښت نه لري، دوی په نیوکو باندې هم پروا نه لري او نه پیغوا ګروي. که چیرې نړیوال هر څومره فشارونه زیات کړي، هر څومره غندنې وکړي، هر څومره غوښتنې وکړي، بیا هم طالبان د دوی هغه غوښتنو او فشارونو ته دا خبره وړاندې کوي چې تاسو زموږ په کورنۍ اچارو کې لاسوهنه مه کوئ. نو کاغو یار څومره غوښتنې ولري خو طالبان یې نه مني، ځکه دوی وایي چې دا د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده. نو طالبان بیا هم په خپل دریز باندې ولاړ دي او د طالبان حکومت هیڅکله د خلکو حکومت نه دی، ځکه دا د خلکو نه، د ولس د منځ نه دی جوړ شوی، د ولس په خوښه نه دی جوړ شوی. څه ډول چې د دوی زړه غواړي هغه ډول حکومت کوي. نو دوی ته هم د افغان ولس کومې غوښتنې او دا شیان ارزښت نه لري او نه پروا لري.
مننه اغلی اکا خلی ستاس څخه به پښتنه وکم. تاسو واوریدل چې اغلی عزیزی ویل چې د طالبانو حکومت د زور حکومت دی. کله چې یو حکومت د خلکو خوشی او پرمختګ ته اهمیت نور کوي او ورته مهم نوي، په داسې حالاتو کې خلک څه کولای سي او خلک باید څه وکړي چې دغه وضعیت تغیر سي؟
ما مخکې هم وویل چې دلته هیڅ نه څه کېدلی، ځکه دلته چې څوک خبر وکړي بس ټوپک ده او پرې ویشتل کېږي، هیڅ څوک هم نشته چې پوښتنه یې وکړي. مطبوعات هم دا جرات نه لري چې آزادي د بیان نشته چې دا انعکاس ورکړي. بس یو جهنم غوندې ځای ده او دلته یعنی که څوک غږ هم پورته کړي، څوک نشته چې هغه واوري او عملي کړي. نو په دې خاطر باندې نه غږ پورته کول او نه هم انتقاد، نه اعتراض، نه مظاهره، دا هیڅ نتیجه نه ورکوي. که نتیجه ورکولی، حداقل لږ بدلون خو به راغلی په یو برخه. بله برخه کې نه تنها د ښځو په موضوع کې، په یو بله موضوع کې به لږ یعنی مثبت بدلون یا مثبت تغییر راغلی وای. ولی متاسفانه چې ورځ تر بلې وضعیت مخ به خرابوي ده او هیڅ نه وه کومه لاسته راوړنې یا مثبت ګام نه ده اخیستل شوی. بل دا چې منګاو تاسو د افغانستان خلک داسې یو عادت لري چې په زور باندې هیڅ کار، استبداد، زور، ظلم دا په هیڅ کولنه کې او په افغانستان کې هم نه ځای نیسي، نه دا آینده لري او نه دا امکان لري. ځکه خدای پاک انسان آزاد پیدا کړی، آزاد به ژوند کوي او په خپل تب او په خپل خوښ به د اسلام او د قانون او د اصولو په چوکاټ کې به ژوند کوي، چې دا حقوق ټول د مسلمانانو او د افغانستان د ولس نه اخیستل شوی ده. زه فکر کوم چې دلته استبداد او ظلم روان ده، دلته زور روان ده او په دغسې حالت کې نه د چا غږ اورېدل کېږي او نه هم څوک ورته توجه کوي. څه رقم چې د دوی زړه غواړي هغه رقم دوی خپله مخته ځي او حتی د نړیوالو خبرو ته هم ارزښت نه ورکوي. وایي دوی د موږ په کورني چارو کې مداخله کوي. خی تاسو نظام جوړ کړئ، تاسو د هر فرد حقوق ورکړئ، هیڅکله به خلک اعتراض نه کوي، هیڅکله به خلک تاسو نه ناراضه نه وي او د تاسو تر څنګ به ولاړ وي. د خلکو زړونه د دوی سره نه دي، خلک له دوی نه بیزاره دي او حتی که د انتخاباتو مرحله هم راسي بیا به تاسو نتایج عمله نه ویني هغه وخت.
مننه اکا خیلی صاحب. اغلی رابیه ستاس څخه په دې برخه کې پښتنه وکم چې دغه پښتنه ما مخکې هم مطرح کړه د نورو ملمنو سره. ملګری ملتونه او مرستندوی هیوادونه اوس مهال په غیر دولتي سازمانونو باندې تکیه کوي چې خلکو ته مرستې ورسوي، او دوی ویلي دي چې د دغو مرستو رسولو د سیستم مرکزي برخه ښځې وي. ستاسو په نظر کله چې ښځې نوي او کور په کور مرستې ونه سي رسولی او کورونو ته په افغان ټولنه کې یوازې ښځې ورتلای سي، خلک ستر کوي او پردی نارینه نه سي ورننوتلی، ستاسو په نظر دغه څومره لویه ضربه رسولی سي هغو خلکو ته چې له مخکې لا بې وزلي دي؟
او بالکل، لکه څنګه چې مخه ما وویل چې دا به یوه لویه ضربه ټول ملت ته، ټول افغانستان ته، او نه جبرانېدونکې ضربه. ځکه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، زموږ داسې یوه ټولنه ده چې هغه هلته په ډېرو ځایونو کې ذکور ته هېڅ اجازه نه ورکول کېږي چې میرمنو سره حتی یوه کلمه خبره هم وکړي. نو ضرور ده چې دلته باید اناس او ذکور دواړه اوسي تر څو هغه کومکونه چې دي، ضروریات چې دي، میرمنو ته میرمنه ورسول شي. او د بل خوا دا اکثریت موسسې چې اوس دوی بندیزونه پرې لګولي دي، دوی دا اعلان هم کړی دی چې موږ نور خپلو دندو ته ادامه نه ورکوو، یا مثلا موږ خپل نهادونه تړو. نو که چېرته داسې وشي، دوی دا اوس خو دا د خپل وظیفې یا کارونه یې ځنډولي دي. بالاخره شاید کېدی شي بیخي د دوی دروازې وتړل شي، دوی خپل فعالیتونه په مطلق ډول بېرته وتړي. نو که چېرته داسې وشي، که تاسو ته په یاد دي تېرو زمانو کې هم چې کله یعنی د طالبانو په اول رژیم کې چې کله مؤسسات وو، یعنی دلته ورته زمینه نه وه، مسایل دوی خپل کارونه د دوی لپاره چې بشر ته بشري کوم مرستې ورسول شي، نو دوی په ګاونډیو هیوادونو کې دفترونه درلودل او د هغې طریقې خپل کارونه مخته بیول او دلته یې مرستې رسولې. نو اوس به بیا هم متاسفانه همداسې یو کار وشي، دوی به خپل دروازې دلته وتړي او په ګاونډیو هیوادونو کې به خپل فعالیتونه شروع کړي. او هغه ټول دا خو یو خاص عاید لري کنه، نو دا ټول عاید چې په هغه باندې د افغان ملت حق دی، نو هغه به ځي ګاونډیو هیوادونو ته. متاسفانه یو دا هم بل افسري ضربه ده چې دوی ته رسول کېږي، نه یوازې دا چې موږ بېوزله خلک به له مرستو څخه پاتې شي. که څنګه چې تاسو ګورئ، متاسفانه اوسنی حکومت په دې نه توانېږي او نه دی توانېدلی چې حتی د کارمندانو معاشات هم په پوره ډول ورکړي، په وخت یې ورکړي. نو دوی به څنګه نورو غریبانو ته مرستې ورسوي شي؟ نو سره له دې چې دوی پخپله په دې نه توانېږي او د دې توان نه لري چې بېوزلو سره مرستې وکړي، داسې خیریه موسسې هم مخه ونیول شي، نو بالاخره دا ملت به په کومه خوا ځي؟ نه دوی مرستې ورسره کولی شي او نه د خیریه موسسې پرېږدي چې دوی خپل دندې په سمه توګه مخته یوسي. او دوی ته هم فقط ترکمه ځای چې ما اورېدلي دي ویل شوي دي چې کومه میرمنې چې هلته هم کارونه کول، دوی اسلامي حجاب نه مراته او ټکوره، دا هم یو بل تومت دی. خو خیر اوس چې دوی دا خبره کړې ده او مؤسساتو هم خپل فعالیتونه ځنډولي دي، نو کېدای شي په راتلونکي کې دوی خپل فعالیتونه داسې یعنی مطلق خپل دروازې وتړي او په نورو ګاونډیو هیوادونو ته لکه پخوا په څېر هلته خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. نو دا عاید او هغه کوم مفاد چې دی، هغه به بېرته بیا ګاونډیو هیوادونو ته ځي او دا ملت به بیا هم همداسې خواري او ذلیل وي، او څوک به حتی غږ هم نه اوري او څوک به مرسته هم نه شي ورته رسولی. نو تا باندې دا ډېر زما په نظر یو داسې ګام دی چې اصلا عقلانه ګام نه دی، نه منطقي ګام دی. نو دوی باید په خپلو فیصلو باندې بیا له سره غور وکړي.
مننه اغلی رابیه. اغلی عزیزی، ستاسو څخه مې دا پوښتنه ده چې یو شمېر ښځې اوس هم د کورنۍ چارو، عامې روغتیا او پوهنې په وزارتونو کې کار کوي. تاسو په نظر باندې دغه د ګوتو په شمار ځایونو کې طالبانو ولې ښځې پرېښي دي چې کار وکړي؟ یعنی آیا دا د دوی د حکومت په ګټه ده چې هغه مشخصو ځایونو کې ښځو ته اجازه ورکړې ده او په نورو ځایونو کې ښځو ته وویل چې تاسو نور نسی کولی؟
بلکل، دا د دوی د حکومت په ګټه ده، بلکې دوی هغه ځایونو کې ښځینه کارمندانو ته اړتیا لري. دوی نسی کولی چې هغه ځای کې د دوی نارینه کارمندان کار وکړي، نو ځکه دوی حداقل په ډیرو کمو ادارو کې ښځو ته ونډه ورکړې ده د کار کولو.
ش او ستاسو په نظر دغه محدودیتونه چې پر شوزو باندې وځي وی دي لکه د بیلګې په توګه امه مامونو ته څوک نسیتلای تفریحي مرکزونو ته شذ نسیتلای ورزشي کلبونو ته شذ نسیتلای او اوس لکه تاسو چې واوریدل اغلی رابیه ویل چې طالبانو پر شوزو باندې تهمت کړی دی د دوی په وینا باندې چې یا ګواکې شذ حجاب نه کوي د اسلام د نگاه څخه کله چې څوک پر چا باندې تهمت وایي اوس په دغه سی مورید کې څه د اسلامي هوادونو کومه دنده جوړیږي چې دوی باید بیرته اسلام ته رجوع وکړي او دغه چارواکو ته وایي چې دا پخپل یعنی یو ناروا اقدام دی چې کیږي
کچېره مسله د حجاب چې افغان خته حجاب نه مراته نو دوی د اسلامي هوادونو سره وګوري طالبان چې هغه ته دی وخه چې دا د افغانانو افغان خزه حجاب ده یا د اسلام سره برابر ده کنه چې هغه ورته وایي چې هو دا کنه ده نو طالبان چې دی کچېره دوی خبره دا وی چې افغان خزه حجاب نه مراته ځکه په انټون ور باندې تړل کیږي وظیفه ته نه پری خدل کیږي نو دوی د خپل د حجاب یو ډول وړاندې کی چې دا ډول حجاب وکړي تاسو کولای شئ چې ذکر وکړئ کارو کوي لکه د تیر په تیر چې دوی چادرې په ټول هواد کې عام کړل ځکه اوس ته پر شته مجبوری دي چې د خپل ذکر لپاره د خپل کار کولو لپاره د طالبانو هغه فرمان چې کاغذ د حجاب پاړه صدريږي هم ومني نو کچېره طالبان یوازې دغه د حجاب مسله بهانه ګرځوي نو باید خځو ته وضاحت ورکړي چې ساسي دغه ډول حجاب سم نه دی زموږ په خوخه دغه ډول حجاب کوي اوس هم پندس فیصد نه زیاتې میرمنې هم په چادری کې دفاتر ته ځي له کوره بهر په چادری کې ځي حتی نجونې پونتونونو ته په چادری کې ځي چې دغه چادری هم د طالبانو د خوښې حجاب وو د خپل دوی راوستلې او کچېرې بیا هم دوی وایي چې دا ډول حجاب سم نه دی بیا د خپل د حجاب یو ډول وړاندې کی چې د دوی خوښ وي او د دوی په نظر چې هغه د اسلام او د شریعت سره برابر وي وړاندې ذکر تر څو خپل خزي بیرته خپل ونه تلار شي جنې خپل ذکر تلار شي ولې هرڅ بیرته شاته کوي
بلې مننه ډیره او اغلی رابیه ستاسو څخه به پښتنه وکم وخت هم نور پای ته رسیدي تقریبا ستاسو په نظر کې طالبان مخکې طالبانو یو طرحه او شوزو تویلې و چې په دغه ډول باندې تاسو باید حجاب وکړئ په هغه کې یو ځینی عکسونه و لکه یو شنه چادرې و او یو د تور د عربانو حجاب دا چې شوزو وایي وای دوی د مخکې لا دغه حجابونه کول داس نه و چې دوی مخ نه پټاوي یا حجاب نه کوي استاس په نظر کې بیا هم دغه تطبیق سي د بڅوک یقیني کوي چې طالبان به بیا هم شذ د ناسم حجاب په تور لسانی نه باسي
هما خو درته ویل چې همدا اوس هم چې د حجاب مسله را مخته شوی ده هیڅوک داسې بې حجاب نه دي تللي خو بیا هم کچې ته دوی هغه حجابونه چې دوی وړاندې کړی و هغه غوړي اوس هم اکثریت تور عربي حجابونه اغوستل بیا هم که دوی وایي چې نه داسې حجابونه د واغوستل شي جنه حاضرې دي وایي غوندې ځکه چې ډېر وضعیت خراب دی افغانستان کې هم اقتصادي وضعیت هم علمي بنیادونه ټول له منځه وړل کېږي نو ټول مجبور دي هماغه حجابونه چې دوی وایي دوی په خوښۍ دي هماغه به مراتوي اما څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه څوک دا تضمین نه وي چې بالاخره دوی به بیا هم بیا نیوکه نه کوي او په یوه بهانه بله بهانه به دوی د ښکارونه او درسونو څخه منع کوي نو خلک ډېر زیات په دوی باندې باور شوي دي دوی خپله خبره ولاړ نه دي نن یو څه وایي سبب بل فرمان اعلانېږي یو څه ویل کېږي بل څه اعلانېږي موږ تاسو ټول شاهدان یو چې دوی وایي چې موږ ښځو حقوقو ته ژمن یو موږ په دې باندې کار شروع کړی دی موږ به دوی ته تحسین زمینه برابر او اما برعکس وشو هر څه برعکس شول نه یوازې تاسو زمينه برابر شپه حتی خزو څخه دند هم واخستل شوې ټول ماسینی په کور کې راول شو دا ماسینی بیچارهګان په کور کې راول شو یو مضمون یو مضمون هم قانون نه پاتې و حتی استادانو ته هم تر کومه ځای خبره ویل شي ودي تر څو چې تاسو احوال نه درکړل شوی تاسو په کورونه کې کېنه پندونو ته مرزه نو ګوره دا چې دوی هدف چې شې دی دا سکرونو تر شا ټول ایران پاتې دي یو واضح خبره نه ده ټول دی موضوع ته په تمه دي چې بلخره دوی سم وضاحت ورکړي ټول ته دا موضوع به خي ګونګا ده چې بلخره دوی دا ډول کارونو تر شا هدف چې شې دی دوی هدف
ډیره مننه اغلی رابیه اوریدونکو د مخکښ شذ خبرونی وخت هم پای ته رسیدلې دی ل خپل دروس رو ملمنو همیرا اکاخیلی اغلی رابیه او امینه عزیزی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونی کې ګډون وکړ بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم خار کې روان قاتل خبر کړی
زندگی دا آخر کی روانا چنے مکتب تا سبائی دا آخر کی روانا قاتل خبر تے جی زندگی دا آخر کی روانا سر سری دا آخر کی روانا قاتل خبر تے جی زندگی دا آخر کی روانا فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کنا بلخوا سندرے آوا شکیدہ خار کے روان قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روان